ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین ایوه بجښوه په دې خبرونه کې زمونږ شاستا سو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي د وی بجې نه تر 2 بجو په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري او په آخري برخه کې تاسو لپاره کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو
سلام مشر لمړي د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کاژغر او غواده ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي افغان حکومت وایي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد یې یو پراخ پلان جوړ کړی دی او د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد اقتصادي دیوالې کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم وکړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت وایي چې د کاژغر او غواده ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبي د عمل کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمی پیسې بیل کړې دي د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی د فاټا سیکریټری ټوین فضل الله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا هوت چې کوم اداره ده دې خواهش لره چې په پاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده چې دغه منصوبه دې په قبایلی سیمو کې هم پیل پېشي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو
بلخو د پاکستان سرکاري رادیو د فاټا سیکریټری په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 500 میلیونه روپۍ ورکوي افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره ملي ګامونه واخلي پرون د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی یو وین ظفر هاشمي مشال رادیو ته وویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکرات لپاره کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ونې مطبوعاتو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بلل دي رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملی شي ښاغلی نبیل زیاته کړه
سال 2015
وفعلا مشکلات کوم ورو بروسته 2015 کال او داستونز چامدا اوس ور سره مخامخ یو پراتلونکو میاشتو کې مستونز هم لدی زیاتیږي خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستونز شاندې نکړي لازم تیاری ورته نیول شوی خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته
خغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلواله سو مهم او مشهور قماندانان ورجل شوی او ګل نور غړي نیول شوی دي افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دو ورځو کې به په افغانستان کې د نن نه د 2 میلیون نه زیات درسي کتابونه د چاپ چاري پیل کړي د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژه به 2 میلیون افغانۍ لغخ راځي او لغخ کتابونه به 2 میلیون او یو لک از دکونکي ګټي اخلي د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر حقمل مشال اړیتا په دې اړه ویل
تقریبا ټول پروسې پایته ورسېده او ان شاء الله پراتونکو دوه ورځې کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لکټر لګه اته افغان کمپنۍ له خوا پیل شي
دا او د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل دا لومړی ځل دی چې د خنځیو دوم رشمیر کتابونه په افغانستان کې د نن چاپ کیږي تاسو ماشاالله ډیونه خبرونه اورئ د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هیواد د اقتصادي دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره د بهرنو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي. دغه ټول پوښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلي دي چې باور لري یونانیان به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پوښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې د یورپ د هغو ګامونو پر ضد دي چې یورپ تقسیمول غواړي. د یورو زون هیوادونو د ټول پښتني پلان مخالفت کړی دی او د یونان هغه غوښتنه هم رد کړې ده چې پانګونو د پروګرام نیټه تر جون 18 مخکې وغځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواز ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن ایټری پروګرام په اړه حتمی خبرې تر کیږي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران خپل لانجمن ایټمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړل شي. په دې خبرو تورو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د مایدې پالنه شامل دي. او وروسته خبر د تینس حکومت پرون اعلان کړی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. دا فیصله په داسې حال کې شوې چې یو وسلوال په سوسی ښار کې د سیلګرو پر هوټل برید کې 9 کسان ووژل. په وژل شوو کسانو کې زیاتره بهرنیان سیلګري وو. د تینس وزیر اعظم حبیب ایساد تور پورې کړی چې په دغه جماعتونو کې د کرکې، نفرت او تشدد راپارولو تبلیغ کیږي او د کورونا چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه دغه ټول جماعتونه بند کړي. اسلامی دولت وسلواله ډلې د غبرت خپل منلې و. دا تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
د ګلیاز نامو د مشال رادیو د دې غړي خبرونه واوریدل. په روان خبرونه کې بعد د غریپورټونه واوري. د سند د پاکستان د ترقی او پرمختګ د مواصلاتو وزیر احسان اقبال ویلی دی د اقتصادي راهداري چې د چین په مرسته جوړیږي په کې بعد ټول هواد والو غټوي. کارپوهان د تسنګ ګوري
پاکستان دے پاک کی فاٹا دا اور پاک کی دے کے پی کے کم ساؤترن ڈسٹرکٹ کی چدا ہم دے اقتصادی زون کی راشی نو کم کی اوریجنل روٹ تے.
حکومت د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار روزګار په لړ کې د 50,000 روپو بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی، خو دغه سیمې ځوانان وایي په دې پیسو هیڅ نه کیږي. د ماشومانو لپاره د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې سعودي چلډرن سره په بلوچستان کې کار کوونکي استادان وایي د 100 میاشتو راهیسې تنخواګانې بند دي.
اکثر استادان 2 میاشت تنخواه نشته، ما 3 میاشت تنخواه نشته. نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت میاشت راتلی او دا 3 میاشت ما په جیب کې ورکوي نشته.
نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د باختر ستوري خبرونه کې واوري چې په پښتو ادب کې یو خوندوره سفرنامه څنګه وي.
منظر کشی، سادگی او د اغزی اقتصادیات، ماجیات او داغه جون زاک ټول چکم نه قلم ته په داسې کلی انداز کې سپاري.
د هر ساورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې سړک جوړولو منصوبه به د ټول هیواد بیلابیلو صوبو خلکو ته ګټه رسوي. بلخوا کارپوهان وایي دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده، خو په کار دي چې په دې کې وروسته پاتې سیمو ته ډیره توجه ورکړي شي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټکنالوژي نست او د چین یونیورسيټي اف ساينس اند ټکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کول وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا واچي د اقتصادي رهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټولې صوبې شاملولو لپاره پورزمه ده. د نوموړي وینا واچي پاکستان چین اقتصادي رهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لوی دي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به قریبا 10000 میگا واټه بجلی په قامي گریډ کې شامل کړی شي. د سیمه ایزو چارو کارپوس سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي زغونډه کې کمی وعده کړی وي او هغه یې عملي کړی نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسی.
کوریډور چې کم روډ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې ځي نو چین وایي چې دا به درې عرب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان د ایران دې ته به فائده ورکړي. دویمه دای چې دی وایي چې دنیا 50% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره ځي نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطې کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکملېدو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکستان بلوچستان دی فارغ کې فاټا ده او پاره کې د کی پی کې کم ساوترن ډیسټریکټ دي چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي نو کم چې اوریجنل روټ ته په هغه باندې کار وکړي شي او هغه شانتي ډیزاین شي نو کم مقصد چې هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمېر معاهدې لاسلیک کړي وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
که څه هم په سند صوبه کې د تیرې هفتې راهیسې روانه ګرمي کمه شوې ده خو په کې لا هم د دغې ګرمۍ د لوجې د وجلو خلکو د وجل کېدو لړۍ دوام لري چې د 1200 نه پورته شوې ده او د خالی په ورځ باندې یعنی پرون هم 2 کسانو خپل جند د لاسه ورکړی دی. دا راز ګڼ شمېر خلک په شخصي او سرکاري هسپتالونو کې پراته دي او علاجونه روان دي. په دې هکله تفصیل د زبیح شفق رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه تر 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالتي او جودپوري دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې د رواني میاشتې شلمې نېټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې د 6500 جل وهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په تیرو 3 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا ورسول. د دغې ادارې یو چارواکي یې امان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مرده خانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېر یې لا ورسول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 15 وارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډیګراډ درجه یو ځل بیا له 30 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ د هنرمند ځوانانو جنکو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو یو سکیم اعلان کړی چې پکې به 50000 روپو پورې قرضې ورکول کیږي. خو په قبایلی سیمو کې ځوانان بیا وایي چې دا پیسې د نشت برابر دي. بلخوا کارپوهان وایي که حکومت د دې نه وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو خو هغه کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شو. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا رپورټ برابر کړی.
د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې وی چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل،
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوې ده، چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي اغی د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکریټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري رادیو د فاټا سیکریټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیون روپۍ ورکوي، خو د قبایلي سیمو ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نخکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وای چې دا پیسې د نشټ برابرې دي.
50,000 روپے د کاروبار ټاکلو لپاره 30 روپے ملي، مطلب په 50,000 روپے باندې خپې او چنچل شې د پنه کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپے خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی، کار پروفیشنل دی، هغه پورا څه خندا کوي. دینه بهترین خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپے دې په هغه باندې دیو انډستری کولو کې ته سټیټ کې کولو کې په هغه خلکو له ځاګونو ورکې هغه ته بهترې ما په خیر دا امریکا په پنجاب کې شوې ده. دا سیستم دا هم یو کسم پیدا نه داخل شي، دا تجربه مخکې نه شوې ده نو دې دوباره څه پاره کوي.
مول موزر په خبره حکومت لپاره د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې په هنتون نشته، یو لسکرخانی بند دي او ځوانان د تعلیم نه بے برخې پاتې شوی دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسی. دا نه چې بیا دا ملک یا سرسوخ والا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکوي خامخا، چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوم چې دا ډېرې کمې دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړوکې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د دې هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي. نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
بلخوا دانوس پانه لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیل سکیمونو او اعلان شو منصوبو کې ځایي انتظامیا درغلي پټولو لپاره دا بانه کوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. د دغه وجنه دغه منصوبو د سارن لپاره هم چارواکي په ورتللو کې ویره محسوسوي. د دې مقالې مهم ټکی د ملي حمیرزاده ناورو
ډان رسپانډلی کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانې باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایتګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواک سارونکو په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانډلی کې فاټا ته تلونکو سارونکو په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې د معنی جوړیږي چې هغه پروژو ته د سارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډل د یو سرکاري رپورت په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسيټي په استادانو او زده کوونکو مشتمل د خپلواک سارونکو یو ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د و چې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لری پرتو سیمو وبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیون روپے مختص کړي وي. رسپانډل کې په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسی کې په مليخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوه بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې دریمګړي ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیدارانو په خبره د باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورسپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې له پامه غورځول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خلیلي کې چې د لل میکلي پاړه خبر نه وو. هغه رسپانې ته وویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامی غوښتل.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر استوري خبرونه بعد رواني غړي په اخيري برخه کې واوري. خداغي نو وړاندې زن ريپورتونه په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت بلوچ وسلوالو ته د وسلو پرې خودو په حال کې بخنه اعلان کړی او د پیسو مراعات یې ورته هم ځانګړي کړی دي. په صبح کې د وسلوال یا غیتو پاړه پښتنه پیدا شوې دي دا چې آیا د بخنه د پلان له یاد ای سیمه د کلون راهي روان وسلوال یا غیتو د لمنځه وړلو کې کردار ادا کولای شي او کسنګ مليها امیرزاده پر د ریپورت لري.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند تر اوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنگیالو ته 15 لکه، د منځنۍ کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي. لدې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به داومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دا دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد دې بحال کړل شي.
دا پر وخت به عارف افتی باندې یو پلان درازي غوړ پلان ختمې بدل پلان درازي مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دا دی چې خپل مزاج بدلوا د ځبا ځینی طور په تیار سره انسینټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اوس خو اعتماد نه لري خلکو دا کې خلکو په غرو کې تلل لري دا اعتماد نه لري فیډریشن باندې. هغه خو دا وایي یو ورځ ما اعتماد به څنګه بلای ګوال کیږي کریډیبلټی به بحال سي بیا فاسان دي ته اوس خدا دې ته به دا وایي 15 لک خلکو ته ورکوم مسله خدا دې هغه اعتبار د څه سبا دې نه لري.
په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې تر څو مهم کسان وسله پرې نه کړي نو تر هغې نه ویني چې له دې اعلان سره به په سیمه کې په وسلوال یا غیتوب سروشي.
اوس کم خلق نون خلق دي چې یا گرفتار شي یا هغه اصله ورځي او تسلیم شي ډېر داسې نو بیا یو فرق کېدای شي کنه دا خو کنټینیوسلی هغه خلق وایي چې دوه خلق به پرېږدي تلور کسان نور به مرسته هغه صدا کېدای شي چې کم سړی کمزور شي یا د پیسو په دغه کې راشي هغه راشي لیکن ات ونس دا نه سی کېدای چې ګرده دا راسي ډاکټر علا نظر کا راسي دغه سے هربیار مری راسي دغه سے جاوید مینگل راسي او دغه سے مہران مری راسي دا څلو پنځه کسان کا راسي نو دا کېدای شي بیا
بلخوا له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د خولې وایي چې د بخنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي. هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دي له هغو سره به قانوني کاروایي کیږي. د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
د بلوچستان د صوبې پاړه یو ریپورت لرو، خو تاسو ته وایو چې دا وخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ، او په همدې سپو چې د مازیګر شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا به د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. د بلوچستان په لورلی کې د افغان کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن سره کارکونکي استادان وای چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه میلاویږي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقلا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځي یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپل بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته ویل:
موږ تنخواه بند دي، اکثر استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، ما درې میاشتې تنخواه نشته، نه پوهیږم چې دا څه وجه ده. خو میاشت راتلی او دا درې میاشت ما په جیب کې ور پوی نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی، رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه 3000 روپۍ پور کړې، رښتیا به درته وایم، او 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی، نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی، موږ به ولې کور ته سترګ شته وای، ولې به مو ورور ته سترګ شته وای. دا 4 روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې، بیا دا مبارک میاشت خو ته وینې چې دا ټول وروره جانه خرچې دي، او خرچې دي د غوښه چرګ د 280 او 310 ته لاړی. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنځ لانجه هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو داسې خاص وجه نسته، خو داسې کوم دفترونه چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولای چې هغه خپلو سکولانو ته راسي. همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي، او دغه مشکلاتو په اساس باندې د استادانو تنخواه تر اوسه پورې نه دي میراسوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نسو، خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحید الله مومند په دغه اړه مشال رادیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکو د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف د خلاصه پورتي د یونیسف د مقامات سره ما خبرې وکړې، نو هغه ما ته وعده راکړه چې ان شاء الله د مشکل وړاندې زر حل کړو. نو په دې هفته کې دې د هوستلې په ویزټ باندې، نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي کې اوسره بیا د موضوع شریکه کوم، ان شاء الله د مشکل حل کړي.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ شون کې غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې لوجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدی اغیزې پریوتې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي، په ټول د دې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دا کوم مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
Oh,
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږی تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې واځي په پښتو ژبه او ری د رواني غړی نیمه ته ورسیدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجو شو د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرګران ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د قبایلی سیمو نظم اداري فاټا سیکریټری د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټری ټویان فضل الله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کول لپاره قرضې تر لاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان ظفر هاشمی مشال رادیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې دي. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی چې نږدې راتلونکي کې به عملي شي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونه زیات درسي کتابونو د چاپ چاري پیل کړي. د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړی چې تر مخه یې هوا د اقتصادي دیواله کېدو مخنیوي لپاره د بهرنۍ او پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پښتنه یا رفرندم وکړي. دغه رفرندم به د جولای میاشتې په 15 نیټه کیږي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف پرون دا خبره بیانات تر رسیدو وروسته وکړه. او د تیونس حکومت پرون اعلان کړی دی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي.
دا وو ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لاندیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه یې واورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د داعش وسلوال ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جمعات کې ځانوجون کې 14 د لاسا یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حمله په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیات تر بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمن ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې 13 ورځو کې د سعودي عرب په دوه جمعاتونو کې حمله شوې وي او د دې ټولو حملو یوازینی مقصد پرمنا او سوکاله اسلامی ملکونه پنهخه کول دي چې دلته هم اړي غړي او مسلکین خطي شروع شي. اداري اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدي مدیر سره د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دي. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامی ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پځې دوی پخپله د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونښوا نورو پروبات ټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسل نقدی او جنگوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته سوق کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی ډیپلوماټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي چې د هند سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز داونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې ل خپل وزیر اعظم نه مختلفو. بلخ وړاندن رسمانه د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د دوه لیکنو مهم ټکي ل انساج ملاورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي تر میاش بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودي د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجله ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په خطوګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی. خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د ریپورټونو سره سم چین د هند د آی هسې مخنیوي وکړو چې د پاکستان له خوا د لشکري طیبه د یو مشره د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکې زکی الرحمن لکوي د خوشی کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکري طیبه په سلورو غړو باندې د بندیز لګولو لکتر لګا درې هسې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام لاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معاملہ ده. بلخ وړاندن رسپانه لیکي د افغانستان د سولې پاړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجه مخته نه دی راغلی او بیا په خاص توګه افغان طالبانو د لړکی تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینی برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزه سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتني کولی سره لیکي آیا د خبري بعد شروع کې دونه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا سرری نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاصه توګه دا خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکرات لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپل د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھتا نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه ناصر کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان استابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
افغان حکومت فیصله کړې ده چې سباندې 2 میلیونه کتابونه په یو میاشت کې دننه په افغانستان کې دننه چاپوي. د پوهنې وزارت وایي په دې منصوبه به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او یو لک زده کوونکي ګټه اخلي. صالح محمد صالح چې زمونږ همکار دی د خوندزیو د شمیر د کتابونو په اړه یې د وزارت پوهنې او نشریاتو د مشر کبیر حقمل سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه نه یې پوښتلې دي چې د دغه منصوبې څه جزئیات دي.
دا د 2 میلیونو په شاوخوا کې کتابونو طرحه وه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو ریاست د ارزونو له مخې جدي ضرورت ورته محسوسېده. خوشبختانه د پوهنې وزارت په پراختیایي بودیجې کې دته پیسې وې، خو څه محدودیتونه د ډونرانو لخوا وضع شوي وو. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر او رئیس جمهور همکاری وکړله او دا کتابونو د چاپ زمینه په افغانستان کې په دې ډول برابر کړه چې خارجیانو لږ تر لږه موافقه وکړه چې دا کتابونه به په افغانستان کې چاپیږي. متاسفانه د افغان داخلي مطابعو ظرفیت دومره نه و چې په لنډ وخت کې موږ ته دا 2 میلیونه جلد کتاب چاپ کړي وای. په اخر کې دوی د خپل محاسبات سره سم 2.1 میلیونه جلد کتاب چاپ ته ټټر وهي چې تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده او ان شاء الله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې
لکتر لگ ات افغان کمپنی لو خپل سی
او د کتابونو د کیفیت په برخه کې بیا هم اندیشنې د خلکو سره ست په دې برخه کې تاسو څه تدابیر سنجولې دي
موږ درې شې په دې قراردادونو کې د معاملې نه کېدو وړ بللې هر یو په کې کیفیت د کتاب د چې زموږ له مشخصات سره سم باید د کتابونه له 15 تر 30 ګرام کاغذ کې چاپ سي او رنګه کتابونه بوي او لوړ کیفیت به برخمن وي دویم تعداد د کتابونو کې چې په تعداد چارې کمپنۍ ژمنه کړې په غیر رقم به کتابونه راته چاپي کم به نه چاپي دریم هم د قیمت په برخه کې چې افغان کمپنۍ به همیشه ویل چې کتاب تاسو خارجي کمپنیانو ته ورکوي موږ نه چاپو د دې لپاره چې هغه د اقتدارکات اصول په پام کې نیول شوی موږ د نړیوالو کمپنیو د قیمت پر اساس د کتابونو داخلي کمپنیو ته ورکړي جامه 15% نفه مودوی ته په پام کې نیول چې دا نفه داخلي صنایعو ته د افغانستان د تدارکاتو قانون په پام کې نیول او د نړیوال بانک قانون هم دا حق ورکړي لږ درې او ټکو هیڅ صورت باندې موږ نه تیریږو او هر کمپنی په دې مکلفه ده چې دا درې اصول په پام ولری یو منظمه شرطنامه ورته جوړه شوی او د امغه شرطنامې پر اساس به ان شاء الله پراتونکي یو میاشت کې د کتابونه چاپیږي او بیا به کونځي ته وشل کیږي
دغه 2.5 میلیون افغانۍ چې د دې پروژې د پر ځنګړې سوی دی په دې کې څومره برخه پیسې بهرانيانو یا نور هیوادونو ورکړي دي
100% پیسې د بهرانيو هیوادونو دي یو برخه دنمارک حمایت کوي د دنمارک سفارت او بل برخه هم یونیسف حمایت کوي دریم ملاتړ کوونکی په دې کې زموږ د امریکای د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره یا یو اس ایر د چې وړاندې تر دې هم موږ سره مرسته کړې و ورم کال د $10 million په ارزښت موږ ته $10 million جلد کتابونه چاپ کړي وو یو اس ایر به د نظارت په برخه کې او د کیفیت ارزونې په برخه کې یونیسف او دنمارک به د پیسو په برخه کې په دې اړه موږ سره مرسته کوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشریاتو د رئیس کبیر حقمل خبرې ورېدې چې وایي سباند 2 میلیونه کتابونه به په میاشت کې د نن په افغانستان کې د نن چاپوي او اوس هم وخت شوې ده د کلتوري خبرونې د باختر ستوري د خبرونې تاسو ته زمونږه همکار باز محمد عابد وړاندې کوي راځي چې ورته وښو شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو بیا به لوتلي افسانه لیکونکو نورالامین ایسوبزی سره د افسانې په ننو پرون یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د علي اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو لومړی ریپورت ترازو سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخل نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او کسنګه په دې رپورت کې ورته تم شوی یو سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوی چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کیږي سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکي پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي بلکې لیکونکي پکې د پیښو او انزورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري پیښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستې وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلې دي دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې دا هغه وړې وړې جملې سلاست منظرکشي سادګي او د هغه ځای اقتصادیات روحیات او داغه جون زاک ټول چکم دی قلم ته په داسې کلی انداز کې سپاري لکه لستون کې وای چې ورځي په خپل سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر د ام سفر چې دی د ام سفر نصر صاحب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بې ځایه به نه وي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپله یې هم د امریکا سفرنامه لیکلي وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو یې تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یوه سیمې لیدلې یا یې نه لیدلې کې لیدلې یې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي کې نه لیدلې د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې ګواکې دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي د جګړو واقعیات په دې کې وي د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي اقتصادي پرمختګونه پکې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامیه پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سید قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده داړشه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته پاغې کې دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزی مرکې ته رابولم. یوسفزی صاحب محترم تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایي چې په خیبر پختونخوا کې چې نن سبا کوم زلمی لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي د دغو افسانو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
زلمی چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي د خپل دور موضوعي حالات هم د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیک ته خو لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یه سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې څه بل څه کار شروع کړی دی نو ته زموږ د پاسون رسالې لکه کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي په افسانه پوهېږي درې څلور کسه داسې شته خو چې موږ مجموعی خبره کوو نو لکه موږ سره زموږ د عمر یا موږ لږ کشر عمر یا زموږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا ښه افسانه لیکي د جدید افسانې نه خبر دی او زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چېرته زما د نظره نه تیر شوې په پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نګت یاسمین افسانې لیکلي دي په بعضې کسانو ولې افسانې را لېږلي هم دي افسر د بونیر زموږ یو ملګری دی داسې نور زلمي دي چې را لېږلي هم دي موږ لیکل ول هم کړي دي خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی
که اوکتی شي نو د افسانه لپاره چې کومه تیوري لیکل شوې ده دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې. نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره د نوي رجحان سره د افسانې لپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شوه. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو دار چې مونږ تجربه چې کوو کله او چې کوم مونږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو مونږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو، لکه ضروري چې مونږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څیز سخت روان کړو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې دغه ته د ارتقا د پړاوونو نه خپله تیریږي. دا څوک نه چې کینی او هغې له یو نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردی نه ایستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلې دي خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچره دا مونږ دین اپل کو نو بیا بس بل څه شی وی افسانه بنی. دا ټیک ته چې یو خط تخلیق کار کو اسی او ادب لطیف لري کی یو نصری ټوټه ولي کی نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سیزونه دی په بلا چبو کې اوریدلی دی کی بیا هم زور دی هغه ځان له خبره ده. او چې سو پورې مونږ د سنب خبره کو چې دا افسانه ده نو مونږ وګورو اسری غختنی به پوره کو خود جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناف او هولیا هم نروانو، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
یوسفزی صاحب، ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي په همغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دی چې افسانې
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په عکا چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ځي. زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسېدلې ده او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله، نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي، خپل سیزونه راړي، خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلل نو بیا ورته افسانه نه شي ویلی بل چې هر څه یې نو ټیک.
ښه، وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب، که موږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو، مثلا میر مهدي شاه بچا ولولو، قلندر صاحب ولولو، همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو، یا نور زمونږ هغه وخت سره چې مطرح کیسې لیکوالو اجمل خټک هم کیسې لیکلې، افسانې لیکلې، نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولی شي، توازن یې څنګه؟
زما خیال چې موضوعاتو په لحاظ سره خو د نوي دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازیتوب په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعاتو په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بله خبرې راغلی دي. تیاره پریدي هم پای کې کار کړی دی، زما په بعضې افسانو کې هم شته، د فاروق سرور هم شته، د نور زبیر سره تیری دی. څومره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده، نو زما خیال دی چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پای کې قلندر صاحب د افسانې د پاره چې کوم زما خیال چې په هغې باندې مونږ یو انچ اضافه نه ده کړې، لکه د ګجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی، د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فني تقاضو، زما خیال چې تاسې څه مونږ دا نشو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده. د موضوع خبره ټیک ده، موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه.
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا، اسمان دې خړ په لګو جوړ دې لړزان پز مکا نو راج دې د جنگ او جنون زدر نغړم سکون د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا زما دلدار ربا تخوی کن فیکن زدر نغړم سکون غرون بانڈے کلی دی کمی دخار کلی دی دہر گلاب پشنڈو دور لمبی بلی دی ٹول دی بے حال زبن زدر نغوالم سکن رنگ می دی جون سانگی لراولن او بہار ربا زم دل دار ربا تخوی کن فیکن زدر نغوالم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دینش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
اشنا پرومو محبت کی حبک ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حبک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے